او افغان چارواکو هم چې سیمه کتلی ویلی سوزوکی وړه لارې د ماخام له 15 مخکې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لګیدلې وه. د امریکا پوځ له پیښې وروسته په یو بیان کې تایید کړ چې برید یې کړی، خو هغه سخت دریځې په نښه شوي چې په یو موټر کې وسلې بارولې. د امریکا د پوځ په بیان کې ویل شوي په پیښه کې ملکیان نه دي وشتل شوي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی گومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې مو ښاغلی نسیم ستوری په اروپا کې د افغان فرنګیانو له فرنګي اڅو خبروي.
زما شاعران لیکوالان خپل ستونزې لري، دغه ځخ خپل لري.
په پی ډی ایف ډول د کتابونو لیک درا لیک په باره کې د لیکوالو او فرنګیانو خبرې اورو.
دغه د پی ډی ایف ته کار شته، دغه په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم نشته، هلته هم کتاب چاپیږي او په لکونو ټوکا چاپیږي او خلک یې لولي.
درې لنډې کایتونه د نوې شاعري او په شعر کې د تغزل په ارتباط له ښاغلي بختیار تلاش سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د میرویس نیکه کلا رغول کیږي. د میرویس نیکه کلا د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې په 15x15 متر مربع ځمکه کې لا هم په نړیدلي شکل ولاړه ده. دا کلا دوه دروازې او څلور برجونه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فنی او تخنیکی هیئت چې په دې وروستیو کې دا کلا کتلې وایي چې اوس یې له څلورو برجونو څخه یوازې یو جوړ دی او درې نورې نړیدلي. دا فنی هیئت څرګندوي چې د دغې کلا په رغولو به تر 15 میلیونه افغانۍ پورې لګښت راشي چې بودیجه چمتو شوې او په نږدې راتلونکي کې د بیا رغونې چارې پیل شي. په مزار شریف کې هنري نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د لیندې د میاشتې په 9 نیټه جوړ شوی و، د 30 تنو انځورګرانو او واکاسانو 150 سره نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د جوړونکي محمد ساحل زوها په وینا، دوی غوښتل چې د دې نندارتون په جوړولو سره ځوان هنرمندان وهڅوي چې په خپلو اثارو کې د افغانستان د فرهنګ او تاریخ مثبتې جلوې وځلوي. په روان کال کې د بلخ هنرمندانو په مختلفو برخو کې تر 15 ډیر نندارتونونه جوړ کړي دي. دا دې ولایت ډیری هنرمندان دا وایي چې دوی د نندارتونونو د جوړولو لپاره دایمي مرکزونه نه لري او دولت باید په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د سلطان علاءالدین د فلم پر ضد سلګونو راجپوتانو له تاوتریخوالي ډک لاریون وکړ. په پام کې و چې دا فلم په وروستیو کې نندارې ته وړاندې شي، خو تر نندارې مخکې د جیپور د راجپوتانو له غبرګون سره مخ شو. د فلم اصلي داستان د سلطان علاءالدین خلجي د مینې کیسه ده. دی د رانی پادماواتی په نوم په یوه راجپوتې نجلۍ مینېږي، هڅه کوي چې خپله یې کړي، خو نجلۍ غاړه نږدي او په اخر کې ځان ورته غورځوي. دا دې مینې په حق لا په 14مه پیړۍ کې مالک محمد غیاسی یوه شعري ټولګه لیکلې چې له منځپانګې د فلم د سناریو په جوړولو کې هم کار اخیستل شوی. سلطان علاءالدین خلجي په هندوستان کې د خلجیانو د پیر مسلمان پاچا تیر شوی. د ترمینتوب له مخه د خپل تره لور ملکه جهان سره واده کړی و.
شاعر او لیکوال نسیم ستوری چې په آلمان کې ژوند کوي وایي افغان لیکوال او شاعران اوس هم په مشاعرو او فرنګي غونډو کې ګډون کوي، خو په غونډو کې له ګډونه علاوه نورې هڅې ډېرې منسجمې نه دي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي لنډه مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په اروپا کې د افغان لیکوالانو بالخصوص د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د وضعیت په اړه راته وایي، څه څه کوي فعلاً، په کومو کارونو اخته دي، څه کارونه یې کړي دي د ادبیاتو لپاره؟
له تاسې هم مننه چې وخت هم راکه او چې زما غږ وطنوال واوري. په اروپا کې خو په موجوده وخت کې د ادبي هلې ځلې ډېر مخ په وړاندې روانې دي، ډېرې ټولنې جوړې شوې دي. په دې ټولنه کې وخت په وخت باندې شاعران را جمع کیږي، ادیبان را جمع کیږي، خپل شعرونه اوري. او موږ هم اوس په کولن کې د کونړ سین په نامه یو مشاعره لرو چې هغه کې د ټول اروپا نه شاعران برخه اخلي، هغه کې ګډون کوي. صرف موږ د کونړ سین مشاعره په دې نامه ده، موږ د دې خاطره چې د کونړ سین ارزښت د خلکو پام شي. د کونړ سیند ارزښت چې دی هغه ډیر زیات دی، چې په دې باندې پلونه جوړ شي، په دې باندې بندونه جوړ شي، په دې باندې د دې نه ګټه واخیستل شي. او شاعران خپل دلته شعرونه هم جوړوي، شعرونه هم لیکي، خو کتابونه چې چاپ کوي په پېښور کې یا په جلال آباد کې، هلته چاپ کوي یا په افغانستان په نورو ولایتونو کې.
کوم متره لیکوالان او شاعران فعلاً په دغه ټولنه کې راځي او ګډون کوي په پروګرامونو کې؟
دا خو ډېر زیات دي، یعنی که د دې نمونه اخلم رحمان څوک پاتې نه شي، هغه بیا ګیلمن نه شي، ډېر زیات دي. یعنی ټول لږ په کوم چې په زموږ په دغه کې دي، په د کولن په شاوخوا کې دا ټول شاعران دي، بې شمېره شاعران دي. او نن سبا یو ملګري مخکې ما اورېدلی و چې هر پښتون شاعر دی، وایي کم از کم یو دغه وتره یو ټپس دی، یو ټپس د کولی شي، جوړولی شي. نو ډېر زیات نمونه ډېر زیات دي، اوس که زه څو نمونه واخلم نو نور نه پاتې شي، یا دغه نه شي چې ګیلمن نه شي رانه.
په اروپا کې خو لکه څنګه چې تاسو ویل او معلومات هم شته، ډېر زیات پښتانه شاعران، لیکوالان او ادیبان اوسي، دوی ډېر زیات کارونه کړي دي. څنګه چې تاسو یادونه وکړه او معلومات هم شته، او په ټولنیزو شبکو کې د دوی شعرونه لیکنې شته، خو په افغانستان کې دننه دغه لیکنې ډېرې زیاتې نه رسېږي، هلته د کتاب په شکل نه شي رسېدلی، یا دغه هڅې ولې نه کېږي چې هغوی ته دغه انتقال شي؟
مونږ خو کوښښ کړی و، مونږ تقریبا یعنی چې دلته څوک دلته خو امکانات د انټرنیټ زیات دي، سړی کولی شي هر څه په انټرنیټ کې وګوري یا کتابتون ته ورشي، هغه کې وګوري. خو په دننه په هیواد دننه په کار دار چې کتابونه چاپ شي، کتابونه ولېږل شي، هلته خلک کتاب سره علاقه لري او کتاب وګوري، ځکه ټول خلک لاسرسی نه لري انټرنیټ ته، او نه ټول خلک کمپیوټر لري یا دا لري. نو دا هڅې خو مونږ کړي، مونږ خلکو ته ویل زیاتره هڅې شوي دي، همیشه کتابونه هلته چاپ کیږي، شاعران هم چاپ کوي، ادبي کتابونه چاپ کیږي. واپس دغه ته چې راځي اروپا ته ډېر کم شمېر راځي، یو څو دانې ته راځي، نور مالته پاتې کیږي، مالته تقسیمېږي. خو له بده بخته اوس مونږ کوو که یو حساب کوو چې پښتانه کله مونږ د اویا میلیون نه جیږي حساب وو کنه، او که زمونږ د یو دغه پته ولګېږي د یو کتاب چې چاپو یا 500 جلد یا زیات نه زیات 2000 جلد، نو 2000 کتابونه ټوکه 2000 ټوکه کتابونه دغه ته نه رسیږي. نو په کار دا چې مونږ دا ټوکونه زیات کړو کنه، د دې کتابونه ډېر چاپ کړو، یو مشکل دغه یو سره.
په اروپا کې لکه څنګه مې چې وویل شاعران او لیکوالان شته، خو د معاصر ادب د انتقال په برخه کې هڅې کمرنګې دي. په افغانستان کې شاعران او لیکوالان، او لکه څنګه چې تاسو ویل هر پښتون یو شاعر دی، یو څه زده دی، یو ټپه زده ده، خو هغه څه چې لري هماغه لري، د نوي کېدو په خاطر باندې کمې هڅې ورته شوې دي. کوي هم شتا خو ډیر کم دی، هغه څه نه دی چې په ژبه کې تحول رامنځته کی، نوښت رامنځته کی، او لکه نورو ژبو لکه فارسی ژبه چې ډیر زیات ورته خدمات کیږي. په دیونی په سر کې په فرانسې کې کتاب چاپ کیږي، په اخر کې په ایران کې په دری باندې یا په فارسی باندې د دې ترجمه پیل کیږي او چاپ کیږي. په ظرف دی یوه میاشت کې کتاب په فارسی ژبه هلته ژباړل کیږي، خو په پښتو کې دغه سیاست نشته. که ژباړه هم وي، له فارسی راژباړي، له اردو راژباړي، له درېمې له دومې ژبې راژباړي، مخامخ ژباړه ډېره کمه ده. تاسو چې په جرمني کې یا په نورو هیوادونو کې، ناروې کې، په ایټالیا کې، په فرانسا کې چې د ادبیاتو مهد شمېرل کېږي، بنسټ دی د اروپا د ادبیاتو، دغه صحت سي ولې نشته چې بالاخره د معاصر ادب، د اروپا د ادب چې ډېر زیات نوښتونه پکې کیږي، هر ورځ د ژوند نوې تجربې پکې پنځول کیږي او پکې شریکیږي، او نوی شاعر بالاخره دا ولې افغانستان ته نه انتقالیږي؟
نو د تاسو کوم مثال ورکړه، لکه د بلګنګ ولا د ایران یا د فرانسې یا د نورو ژبو، فرانسوي ژبو یا د اروپایي ژبو، اصل د پښتو چې د ډېر غني ژبه د پښتو لپاره کار نه شوی. د پښتو لپاره په کار دی چې په دولتي یا په سرکاري کچه باندې داسې یو مرکز جوړ شي. اوس موجوده حاله کې سړی فکر وکړي چې د علوم اکاډمۍ ده، خو علوم اکاډمۍ باید د لپاره یو مرکز جوړ شي، د لپاره یو کار وکړي، د ژباړې خپل سنټر ملکر سنټر جوړ کړي، او د دې ژباړې لپاره داسې خلک وګماري چې هغه په دې مکمل په دې باندې لاسرسی ولري. اول خو موږ پښتو ژبه چې ده اوسه پورې دا یګانو مسله ده، اوس یې رسمې شوې دي، اوسه پورې په دې برخه کې موږ مشکل لرو. ژباړه خو ډېر وروستنۍ خبره ده، که ته پخواني کتابونه راواخلې چې د پښتو د علوم اکاډمۍ چاپ کړي دي، تېرې لسیزې راواخلې، نو اوسه پورې مغه رقم دي، د یګانو سمون پکې نشته دی، مغه رقم سره کم چې ډېر کم کتابونه دي اوس د ژباړې لپاره اوس په کار ده اوس دا ټول مدان نور دغه چې دي د خپل مرکزونه لري حکومتي ملاتړ لري زمونږ حکومتي ملاتړ شاعر او لیکوال نشي کولای شي شاعر او لیکوال نشي کولای شي کتاب چاپ کړی دی کنه خپل کتاب چاپ کړي د ژباړې لپاره هغه ډېره وسه وکړي نو دومره وسه نه رسېږي دا یو مکمل یو مکمل پروګرام غواړي او د حکومتي سطح باندې یا دولتي سطح باندې د دې ملاتړ پکار دی او هغې پکار دی چې دا کار ته اوږه ورکړي چې هغې نه غیر نشي کېدی ځکه پښتو لپاره حکومت اوسه پورې څه کار نه دی کړی.
یوه اندېښنه د هغو خلکو په وړاندې شته چې هغوی په ژبه باندې دردیږي ځورېږي د ژبې په کمزورتیاو باندې په دې باندې چې کار نه ورته کېږي هغه دا چې د بهر لیکوالان او شاعران د کور دننه لیکوالانو په تمه ناست دي او د کور دننه د بهر په تمه باندې ناست دي. په همدې مینځ کې ژبه بیچاره پاتې کېږي او مخته نه ځي. ولې دغسې یوه همغږي نشته؟ بالاخره دا خو د خپله لیکوالانو او شاعرانو په لاس کې ده. په کابل کې یو ډیر وړوکی مرکز دی په نوم د افغان ادبي بهیر، خو هلته دغه هڅې دومره متمرکزې دي چې له ټولو ځایونو نه د ادب او د پښتو مینوال راځي شعرونه سره وایي. له دغسې مرکزونو سره ستاسو د مرکزونو او ټولنو تماس څنګه دی؟ بالاخره دغه هم کیدای شي یوه طریقه وي چې دغه راکړه ورکړه د ادبیاتو سره تبادلې سره وشي، بالاخره افکار سره تبادله شي، فکرونه نوي شي. دغسې هڅې شوي دي که څنګه؟ دا خو د یو شاعر او لیکوال او د یوې ټولنې په لاس کې ده.
مونږ خو په خپله د هېواد دننه چې شاعران دي لیکوالان دي په انفرادي توګه وه یا ټولنې دي، مونږ سره رابطې لرو، مونږ سره اړیکې لرو او سره نیولم دي، او دا همغږۍ لپاره دا ښه کار په کار ده چې داسې کارونه وشي چې سره همغږي شي. مونږ کوښښ کړی دی او په دې تمه یو چې دا به انشاءالله مخ په وړاندې ځي او دا زمونږ کوښښونه به یو نتیجه لاسته راوړي، یو پایله به یو ښه پایله به ګورو. خیر انشاءالله مونږ هڅې کوو. مونږ چې کوم چا سره اړیکې لرو هغې سره مونږ رابطې لرو کنه، خو دا اروپا مشکلات جدا دي، د دې ستونزې جدا دي، د هغه ځای جدا دي، دا هر ځای کې خپلې خپلې ستونزې دي. دلته نو دې ځای شاعران لیکوالان خپلې ستونزې لري، د هغه ځای خپلې لري. نو مونږ په دې امید چې بس دا ستونزې بس خیر انشاءالله ختمیږي او دا به سره نږدې کېږي، امید کوو، تمه لرو او کوخه خو مسکو
دنیا په امید خړل سوی،
دنیا په امید خړل سوی دا بالکل کوخه خو مسکو
کورودان ځان دی وسه مننه سلامات
ځان تیر مون نه کور ودان آباد.
ازادي رادیو مچلا ل ازادي رادیو څخه اوري
په دې ورستو کې یو شمېر لیکوالو، شاعرانو، د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو په ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی ایف باندې پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړای. دوی وایي د کتابونو دا ډول لیږد رالیږد د کتابونو بازار ته زیان اړولی او خپرندوی ټولنې او کتاب پلورونکي له اقتصادي اړخه او یو لړ نورو ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ همکار ذبیح الله مومن په همدې اړه رپورټ چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په دې وروستیو کې په لر بر کې یو شمېر لیکوالو، شاعرانو، د خپرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پر ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی ایف باندې د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړی. لیکنې کړي او د کتاب لمینه والی غوښتي چې پر ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو د پی ډی ایف باندې کتابونه نه خپروي. د دغو خلکو په خبره دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې په دې وروستیو کې ځینې کسان ان لیکوالو، شاعران پښتو کتابونه پر ویب سایټونو په پی ډی ایف باندې خپروي چې لامل یې د کتاب بازار ته زیان رسېدلی او خپرندوی ټولنې او کتاب پلورونکي له اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو سره مخ کړي. په دې لړ کې د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پر فیسبوک لیکنې کړي، د کتاب د بازار خرابېدو بلکې وړاندې کړي او له لوستونکو د کتاب له مینوالو هیله کړي چې د کتاب مطالعې د ودې او د دې کلتور د عامېدو په لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې زرګونه پښتو کتابونه خپاره کړي او دا لړۍ لا روانه ده، هم له دې ستونزې سره ټکوي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼې له پښتنو د ګیلې په ډول په پېښور کې د یو ستر کتاب پلورنځي سعید بک بینک د بندېدو قصه کړې چې څه موده مخکې د پښتنو د بېغورۍ له امله په پېښور کې خپله ستره څانګه وتړله او اسلام آباد ته وکوچېد. ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ویب سایټونو د پښتو نو چاپ شو کتابونو د خپرولو له امله خپګان وښود او ویې ویل
مونږ بار بار ویلي دي چې دا په خرڅ باندې ډېر بد اغېز کړی دی. دا ښه کار نه دی، ښه خبره نه ده. خو ځینې خلک جالبه ده چې ځینې خلک فکر کوي چې مونږ په ښه نیت کوو چې مونږ ټولو پښتنو ته کتاب رسوو، حال دا چې نه کتاب رسیږي په دا قسم باندې، نه څوک لولي او بد اغېز دا دی چې د کتاب مارکیټ هم خرابوي.
اسد دانش په همدې لړ کې د ګاونډیو لوی هیوادونو پاکستان او ایران یادونه هم کوي. او په خبره ایرانیانو او پاکستانیانو کې د مطالعې دود ډېر دی. همدا لامل دی چې یو نوی اثر زرګونه ټوکه چاپ او بازار ته راشي نو په اونۍ کې دننه خرڅ شي. خو دلته بیا خبره برعکس ده. پښتانه له کتاب او مطالعې سره مینه نه لري، کتاب نه پیري. همدا وجه ده چې موږ کله یو مهم اثر یوازې زر ټوکه چاپ کړو نو په کلونو کلونو پروت وي. د ښاغلي دانش په خبره پر ویب سایټونو په پی ډی ایف باندې د کتاب د پورته کولو مخالف نه دی، خو زیاتوي که دا خلک د خپرندوی ټولنو او پښتني کتاب پلورونکو ملا نشي ورتړلی نو لږ تر لږه دغه کتابونه پورته کړي چې څو کاله مخکې خپاره شوي وي، په بازار کې نایاب وي او خلک ترې ګټه پورته کړي. اسلام آباد میشته لیکوال شاعر رشید خټک بیا په پی ډی ایف باندې د کتاب د غوښتلو دود غندي او په دې لړ کې د اروپا او امریکا بیلګې وړاندې کوي او وایي که چیرې نوي کتابونه په پی ډی ایف باندې خپرېدل ښه دود وای او لوستونکو ترې ګټه پورته کولی شوای نو په اروپا او امریکا کې به کتابونه نه چاپېدل بلکې یوازې په پی ډی ایف پنه بخپریدل. خغله خټک په دیړه وای
مون کو هسه هم کتاب د لوستلو کلچر نه لرو چې څوک لولي هغه ته خلک ډالای کوي. خپل لیکوالانو شاعران دي د شاعری خو هم یو شاید خډیر غټور کتابونه هم څوک په پیسو نه اخلي په پښتو کې مهله لری چې رسو کې راته ډالای کی. دغه د پی ډی ایف تا کار شته د خو پډیرو پر مختللو هوادونو کې هم نشته. هلته هم کتاب چاپیږي او په لکونو ټوکا چاپیږي او خلک لولي. کدا داس یو خښ شایو نو به د کتاب ورکړو دغه انلاین ورژن به ټول خلکو بدل وستل.
لیکوال ژباړن میر احمد یاد چې تر دې دمه ګڼ شمېر مهم او تاریخي اثر پښتو د ژباړلي هم په پی ډی ایف پڼه د کتاب خپرولو مخالف کاری. هغه لیات هم دغه دود ته په اشاره وایي
کتابونو د ترجمې او د دې په چاپ باندې چې څومره انرژي مصرفېږي څومره وخت مصرفېږي دغه ملګري چې څوک د خدمت په نوم باندې دغه پی ډی ایف نه پوسټ کوي او خلکو ته لیږي په دې نه دی خبر کنه. بیا زمونږ داسې ګرم بازار نه لري چې موږ مطلب یو کتاب چاپ کوو هغه دې په لس پنځلس ورځو کې میاشت حتی شپږ میاشتو کې خرڅ شي. نو زر کتابونه سل خرڅ شوي بس هغه یو چې پی ڈی ایف کی نا نو دا خبر نه ده. لکه تر لګه کمنګ سردا هیڅ چیرې موږ د پښتو لپاره خدمت کوو نو دا خدمت نه بلکې د پښتو نه د خلکو زړه تور کول. نو که چا سره دا احساس چیرې زه خدمت کوم نو بس مهرباني وکړه دا خدمت دی چیرې موږ د چاپ کتاب دی ولست نه ولې په خپل ملګرو کې تقسیم کی چم گاون کې تقسیم نو د خدمت طریقه دا ده.
یا ټینګار کوي چې کچیر د غلړی همدا سره ونه وینې پښتو کې باید کتابونه د چاپ بازار لا پسې ټکنې شي او په خبره چې دا په پښتني ټولنې ته زیان ورسوي.
چې همدا اوس موږ خبروندوی والے ته چې زمون کتاب چاپ کوي کتاب نه خرڅي کې زین چاپ کوم کنه ول چې زمون کتاب نه چاپ کیږي موږ مجبور یو چې کتاب به موږ بند کو او چې موږ کتاب بند کو نو دا وس نور کتابونه به ناراضي ټولنې ته همدا زنه چې موږ کتاب ترجمه نه کو خبروندوی چاپ نه کینو لوستونکو به کتاب پیدا نه کی او دغه کم یو لین چې دا سره روان شوی دی پروسه روان شوی دغه مخبونه.
کابل میشته لیکوال شاعر طاهر ځلان بیا په دې باور دی چې که څه هم په پښتني ټولنه کې د کتاب خپرولو تاریخ مخاینه لري خو پښتانه د نور قومونو په پرتله کتاب او مطالعې سره ډېره علاقه نه لري. ځلان که څه هم دا چار د کتاب چاپونې او خپرونې د روان بهیر لپاره زیانمن بولي د دې ترڅنګ نه حقوقي پلوه هم د خلکو کتابونه له اجازې پرته په پی ډی ایف بڼه خپرول غیر اخلاقي کار بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
په حقوقي لحاظ کله چې کتاب چاپ کیږي په هغه یو لیبل لګیدل چې د دې کتاب ټول حقوق د خپرندوی ټولنې سره خوندي دي. په حقوقي لحاظ باندې دا یو سرغړونه ده ک خپل حتی د کتاب لیکوال هم دا کار وکړي ځکه چې پروتوکول د خپرندوی ټولنې سره داسې چې باید یوازې د هغه د خوښي او د رضا مطابق هغه خپور شي. دویم اړخ د کتاب بازار ته تاوان او نقصان اړول دی. پښتنو کې یو خو د کتاب د پلور بازار ډیر وړ کې دی. یعنی یو کتاب ویلا 2000-3000 جلد کتاب چې دی ایله په سختۍ سره ووځي.
په جلال آباد کې د امر کتاب پلورځي سختن لیکوال ژباړن ظاهر امر هم له ورته ستونزې شکایت کوي. ظاهر امر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې د حل لپاره دوه لارو چارو خپلولو یادونه وکړه. وی
اکثره د شي چې کتاب لا چاپ نه مونږ نه پی ډی ایف وختنی کی خلک میسج را کوي کمنټونه کې دا خبر را دی دوه لارې دي مونږ سره یو لار خو دا ده چې ځینې بهر میشتي دي یا ځینې د نن هیواد کې د پی ډی ایف باندې کتاب غواړي نو کوم خلک چې هیواد کې د نن دی هغه ته خو یو خبره ده چې د کتاب ورنځوي نه ترلاسه. دویم لارې د بهر میشتو هیوادوالو لپاره دا ده چې دوی کتاب د پوسټ د لارې وغواړي دوه درې کسره یوځای شي د یو کتاب په ځای څنور کتابونه مغواړي نو هغوی ته یوه ګټه دا ده چې د عین مطلوب کتاب سره به څنور کتابونه هم ترلاسه خپرندوی ته به ګټه دا کتاب پلورونکي ته چې یو کتاب په ځای به څنور کتابونه هم خرڅ.
دا یادونه وردا چې په دې وروستیو کې په پیښور کې میشت ډېرې کتاب پلورونکي هیواد ته ستانه شوي او په کابل جلال آباد او نور ولایتونو کې کتاب پلورځي جوړ کړي. خو دې په وینا کې چیرې د کتاب بازار همدا شان خراب روان وي او پاملرنه ورته ونشي نو ښایي ډېرې کتاب پلورځي وتړل شي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
جوان افغان شاعر صفی الله مسلم وایي هنري فعالیتونه مینه او مطالعه غواړي. د هنرمند خبره هغه وخت نوي کېدای شي چې خپلې تجربې وړاندې کړي. له ښاغلي مسلم سره زموږ همکار همایون هیواد لنډه مرکه کړې ده چې د ښاغلي مسلم په یو شعر پیلېږي.
لکه سپرغۍ مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنګونه راغلل د جنګونو په سر. لکه سپرغۍ مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنګونه راغلل د جنګونو په سر. خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي، خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي. راته ایسار دی رانه ستوري پورې غرونو په سر. زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه، زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه. لکه ماخام شي ډېوې بلې د قبرونو په سر. لا خو مې هغه سې په زړه باندې راګرځې ګرانه، لا خو مې هغه سې په زړه باندې راګرځې ګرانه. لا خو مې هغه سې اور بل دی د زخمونو په سر، لا خو مې هغه سې اور بل دی د زخمونو په سر.
مسلم صاحب کدا راته وایي چې څومره وخت کېږي شعر لیکي او څومره شعرونه به تر اوسه لیکلي وي؟
شعر زه ډېره پخوا راهیسې لیکم، خو سې په کوم شکل چې اصلي د شعر چوکاټ ته راغلی یم، یا هغه څه نا څه د تورې کرښې سره تړلی سم، نو څلور پنځه کاله کېږي چې شعر ته مې مخه کړې.
دغه د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه که وغږېږو، تاسو چې شعر لیکئ کوم مسایل مو په شعر کې ډېر دي؟
موضوعات خو ډېر دي. هر شاعر ځینې دردونه د ټولنې ناخوالې کله کله دی د خپل ذوق مطابق، یا ځینې وخت هغه د زړه درد سیده بیانی په شعر کې. ما هم همدغه شان خپل درد او د ټولنې ناخوالې او کله کله د خپل فکر یا د خپل خیال هغه کوم تصویر یا کوم انځور چې ما ته راکوي.
تاسو چې کله شعر لیکئ موضوع در سره وي په هغه شعر لیکئ که نه یو څه ذهن ته راشي یا کینئ خپله یو څه ولیکئ
مخکې له شعر نه چې کله په کوم څه شعر کړي دي؟ هغه اکثره د ټولنې ناخوالې دي یا هغه درد چې ولس پې کړیږي. خو ځینې داسې شعرونه هم شته چې یو ناڅاپه شکل راځي، نو هغه شعرونه مې هم لیکلي دي.
نو اوس که یو شعر واوروئ.
په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره، په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره. څنګه حیرانې در نظر شمه حیران تصویره. د چا د یاد د درد شیبې مې چې په مخه واخلي، د چا د یاد د درد شیبې مې چې په مخه واخلي. بس تا تراوړم لپو سترګو کې باران تصویره. زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته، زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته. زما په درد خو نه لمبه شوې نه شوې وران تصویره. ته مې د مینې تسلسل، ته مې د ژوند پسرلی، ته مې د مینې تسلسل، ته مې د ژوند پسرلی. زما د سوي سوي زړه تاخ کې جانان تصویره. ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه، ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه. زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره، زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره.
مسلم صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې زه په ټولنه چې څه تیریږي هغه په خپل شعر کې راخلم، یعنی دغه د ټولنې ستونزې یا دغه غمونه دا چې دي دا په ټولنه کې شته دي او دې سره ټول خلک عادت دي. هر ورځ موږ وینو چې دغه ډول بدې پېښې په افغانستان کې کېږي، خو دلته نوی څه دي؟ یعنی شعر خو نوی څه غواړي، نوښت غواړي، نوې خبره غواړي. په دغو پېښو کې تا ته نوی څه ښکاري او په شعر کې دي له دغو پېښو نوی شی چې تا وړاندې کړی وي څه دی؟
زه فکر کوم چې هر هغه فرهنګي حرکت چې نوښت پکې وي یا ادبي حرکت، هغه چې په نوښت ولاړ وي هغه خلک خوښوي او خلک دغه سره شوق او علاقه ښیي. هغه څه چې ما مخکې د خپلو خبرو کې ویلی، یعنی هغه څه چې ما لیدلي او هغه څه چې زه دردولی یم په خپل شعر کې مې راخیستي. خو داسې ځکه اوس وایم چې په خپل شعر باندې دلته تفسیره وکړم چې دا نوښت لري یا یو ډول اضافه والی یا سته پکې، خو دا زه نه سمیلی. خو دا قضاوت به وګړو او لوستونکو ته پرېږدو چې هغوی پکې څه وایي.
په دغه عمر وخت کې چې تا شعر ولیک د شاعرۍ په اړه خپلې تجربې راته وایي چې تا ته شعر څنګه ښکاره شو او که یو څوک یې لیکي ستا مشوره یا ستا تجربه کله هغه سره شریکوي چې هغه د شعر په لیکلو کې دغه شعر ښه کوي؟
اول خو مینه او شوق دا ډېره مهمه ده چې دی دې سره مینه ولري، یعنی هر هغه کار چې کېږي خصوصا ادبي بخش کې نو هغه باید علاقه ولري. دوم که څوک غواړي چې شعر ولیکي یا د شعر د ادب په نورو چوکاټونو کې کار وکړي، لازمه دا ده چې هغه د نورو شاعرانو یا د نورو ادیبانو د لیکوالانو لیکنې شعرونه وګوري، ادبي غونډو کې باید کینی، له نورو شاعرانو سره خپلې تجربې یا د نورو شاعرانو نه خپلې د هغوی تجربې واخلي او له هغوی سره د خپل ادبي فعالیت چې ده کړی هغه شریکي، کېدای شي دا واقعي سي.
اوس به نو یو بل غزل درنه واورو.
او غزل ده وایي چې ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نه شوم، ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نه شوم، په کنغښتې څومره لویه معما وه، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، یو چا یخې په وجود کې راته سا وه، او تېرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، تیر شپې له هر نظر رڼا یوړه، خدا ستا د سترګو هغه سی رڼا وه، او دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دا دنیا خو بس همدغومره دنیا وه، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټوله شپه به مې په غېږه کې صحرا وه، ټوله شپه به مې په غېږه کې صحرا وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس ته نقل وار دی. وږمې دا ځل درې لنډې کایتونه راوړي. دا وایي هر نقل ځانګړی پیغام لري چې ډېر څه ترې زده کېدلی شي. غوږ به شو وږمې ته.
تیرو هیرو زمانو کې د رنگ رنگ وزرونو چغیدونکو مرغه باربیت په ځنګلونو کې نه بلکې د خلکو په کورونو کې اوسېده. باربیتان دومره تکړه و چې په کوم ځای کې به اوسېدل د هغه ځای د خلکو ژبه به یې په اسانۍ سره زده کوله. دوی ښه هوښیار مرغان وو او له انسانانو سره یې خبرې کولای شوې. یوه ورځ یو بې وزلی بزګر چې سونان نومیده او سخت وږی و، له خپل کور سره نږدې په پټو کې یوه میخه ولیده چې بې څښتنه په خپل سر ګرځېده. دی پوه شو چې میخه د ده د ګاونډي کلا هان ده، خو څرنګه چې ډېر وخت یې غوښه په ژبه نه وای ایښي، لوږه ورباندې زوروره شوه او د میخې د پټولو نیت یې وکړ. میخه یې ونیوله، چټپټ یې حلاله کړه، ټوک ټوک یې کړه، غوښه یې کور ته راوچلوله، یو څه یې پخه کړه چې د لوږې اور ورباندې ووژني، او نوره یې ټوله په خپل ګودام کې پټه کېښوده چې په ورو ورو به یې خوري. سونان خپله ښځه او ماشومان راوبلل، د غوښې د موندل کېدو زیری یې ورباندې وکړ، او د ګاونډۍ د میخې د پټولو کیسه یې وپوهول. په سبا ورځ د سونان ګاونډۍ کلاحان د هغه د کور دروازه وټپوله، او چې دی ور ووت ورته یې وویل، میخه مې ورکه ده، تا خو به نه وي لیدلې. سونان سترګې کوزې واچولې او ځواب یې ورکړ، نه نه مې دی لیدلې. دغه وخت باربیټ ناڅاپه خوله پرانیسته، ویې ویل، سونان تېره شپه د میخې غوښه پخه کړه او نوره غوښه یې په ګودام کې پټه کړې ده. دواړو کسانو مرغه ته وارخطا وارخطا وکتل، او مخکې تر دې چې سونان ته څه ووایي کلاحان د هغه ګودام ته منډه کړه. سونان پسې ورغی او مرغه هم په دوی پسې والوت. په ګودام کې چې کلاحان غوښه ولیده، په حیرانۍ سره یې سونان ته وویل، دا څه دي؟ سونان لکه څوک چې هیڅ وار خطا شوی نه وي په سوړ انداز ځواب ورکړ، دا زما د خپلې میخې غوښه ده، ډېرې ورځې پخوا مې حلاله کړې وه. باربیت یو ځل بیا په خبرو راغی، ویې ویل، نه نه، دا د هغې میخې غوښه ده چې پرون دې حلاله کړې. تېره شپه د مېرمنې او ماشومانو ته هم همدا خبره وکړه چې زه یې کوم. سونان او کلاحان دواړو یو ځل بیا مرغه ته په حیرانۍ وکتل. سونان په قهر شو او کلاهن نه پوهېده چې اوس د مرغه ومني که د سونان. سونان وویل راځه سبا ته به دا خبره په قاضي باندې فیصله کړو او وبه ګورو چې د انسان خبره مني که د بې عقله مرغه. کلاهن ورسره ومنله او ویې ویل چې سبا به له ده او مرغه دواړو سره په محکمه کې وویني. سونان چې کلاهن رخصت کړ د کور دروازه یې په ځان پسې پورې کړه او خپل اندېښنو سره یوازې شو. د له اوږده فکر وروسته یو چل ته پام شول. مرغه یې ونیو او په یوه لوښي کې یې واچو او د لوښي په سر یې یو تور ټوکر وغړاوه. په هغه شپه آسمان تک شین و، ستوري پراکېدل او پنځلسه یې خندلې، خو د لوښي په منځ کې تکه توره تیاره وه. وروسته بیا سونان د لوښي په ټنګولو او ټکولو شروع وکړ. اول یې ورو ورو او بیا یې ښه په زوره ټکار یې ورباندې جوړ کړ. د لوښي په منځ کې ایسار مرغه دیګد اخیستی و. هغه له ځانه سره وویل چې اوف، آسمان څنګه بدغړمبېږي، څنګه تالانده ده. مرغه چې له تالاندې باد منل له ویرې د پاڼې غوندې پوړېده. دغه وخت سونان د لوښي د سر په غوړولي ټوکر باندې اوبه واچولې چې لاندې د خوارکي مرغه په سر او رنګینو وزرونو باندې داسې څڅېدلې لکه باران چې اوري. مرغه له ځانه سره وچونېده. په ریږدېدلي غږ یې وویل اوف، څومره تیاره او باراني شپه ده، خدای دې ژر تېره کړي چې رڼا شي. همداسې وشول. سونان سهار وختي د لوښي له سره تور ټوکر لرې کړ او په مرغه باندې رڼا ولیده. سونان مرغه ته وویل چې دواړه به محکمې ته ځو. په محکمه کې قاضي د کلاهن خبرې په غور واورېدې. بیا یې مرغه ته د خبرو نوبت ورکړ. مرغه چې غاړه هڅکه نیولې وه قاضي ته وویل زما څښتن، د خپل ګاونډي میخه حلاله کړه، د هغې غوښه یې یو څه وخوړه، نوره یې په ګودام کې پټه کړه. ما هم دا خبره له خپل څښتن څخه چې خپلې مېرمنې ته یې کوله ټکي په ټکي واورېدله. سونان د مرغه په خبره ومسېده. قاضي ورته وویل ولې مسېږي؟ سونان وویل صاحب، زه هیڅ نه پوهېږم چې تاسې ولې د یوه بې عقل مرغه خبرې اورئ. قاضي ورته وویل په دې هر څوک پوهېږي چې باربیت یو ډېر هوښیار مرغه دی، د ده خبرې باید واورو. د سونان په شونډو یو ځل بیا مسکا خپره شوه. ویې ویل صاحب، دغه باربیت همیشه ناپړېتې وایي، زه به اوس د ده کومه کیسه درته کوم. رښتیا تاسې خو ورنه وپوښتئ چې دا تېره شپه څنګه وه، څه حال و؟ قاضي باربیت ته مخ واړاوه او د تېرې شپې پوښتنه یې ورنه وکړه. باربیت یو ځل بیا غاړه هڅکه کړه. ویې ویل تېره شپه تروږمۍ وه او سخت باران ورېده، کابو ټوله شپه د تالندې غورهار و. په محکمه کې حاضرو ټولو کسانو ته د مرغه په خبره خندا ورغله، ځکه تېره شپه خو په آسمان کې وریز نه و او خورا ښکلې او روښانه شپه وه. سونان قاضي ته وویل صاحب، اوس خو به مو یقین شوی وي چې د داسې شي شاهدي د منلو نه ده. قاضي سر وخوځاوه. ویې ویل هو، ته بې ګناه یې، او څرنګه چې د دې مرغه خبرو په لوی جنجال پېښ کړی وي، نو زه امر کوم چې تر دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې دغه مرغان په کور کې وساتي. ټول باربیتان باید له کورونو وشړل شي او له دې وروسته په ځنګلونو کې واوسي. یوازینی روان کس د لوی سیند په تل کې ژوي اوسېدل. سیند روان و، سیند سپانتو، اوبه بهېدلې، خو ژوي د سیند د تل او د څنډو په کاڼو او وښو پورې کلک نښتي و چې هسې نه اوبه یوسي او خونې څپې سر په کاڼو ووهي. وختونه اوښتل، اوبه روانې وې او د سیند د تل ژوي د صدمې له ویرې ځای په ځای پاتې و. په دې منځ کې یوه ورځ یوه ژوي وویل چې ځای په ځای پاتې دا یې زړه تنګ کړی دی، غواړي له روانو اوبو سره روان شي او د ژوند نوي رنګونه وګوري. نورو ژوو که هر څومره منع کړ او ورته یې وویل چې د ژوند هغه طریقه مه پرېږده چې پلار نیکه دې خوښه کړې ده، مګر د دې ایسارېدو نه و. له ولاړ ژوند سره یې خدای پاماني وکړه او له څپو سره روان شو. د چې روان ژوند نه وکړی، په اوله کې لږ بې تولی شو، څو ځله له کاڼو سره کلک ولګېد او دردونه یې تیر کړل، خو په لنډ وخت کې د پرمختګ چل زده کړ. ډېر څه یې ولیدل او د ټولو حقوق شوو په حال یې افسوس وکړ چې د سینه په تل کې د ژوند په زړو طریقو پورې ټینګ نښتی وو. هغوی چې به د ته وکتل و به یې ویل، بزرګ دی، نه ویریږي، بې وزرو الوزي. او بیا به یې آواز ورباندې وکړ، ای بزرګه، دعا راته وکړه، ستا دعا قبلیږي. ده به ورته وویل، بزرګ نه یم، بیخي ستاسې غوندې یو څوک یم، د دعا په تمه مه کینئ، بس دومره وکړئ چې را روان شئ. زما غوندې به هغه ستاسې خبره بې وزرو والوزي. هلی، برکت په حرکت کې دی. خو دوی نه خوځېدل او په یوازینی روان کس پسې به یې ویل، بزرګو خو ارمان ارمان، موږ یې لایق نه وو، رانه تیر شو، رانه لاړ. تر ټولو مناسب خدمتګار. په تیرو زمانو کې چې د انسانانو پیر او پلور منع نه و، د غلامۍ زمانه وه. یو شتمن د غلامانو بازار ته لاړ چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب مریی ومومي. په بازار کې بې شمېره کوټنۍ وې. لومړی کوټنۍ ته ورغی، یو مریی پکې ناست و چې شاته په دیوال باندې بیه لیکلې وه، او ورسره دا هم لیکلي وو چې په وروستۍ کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. شتمن دویمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم یو مریی ناست و، او په دیوال باندې لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. د شتمن د پیسو کمی نه وه. په دې تمه چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس پیدا کړي، درېیمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم په دیوال لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې لا ښه مریی موندلی شي. د هرې کوټې په دیوال باندې هم دا خبره لیکلې وه، او شتمن مخته پسې لاړ. د بازار په بل سر کې وروستۍ کوټنۍ ته ورسید. په وروستۍ کوټنۍ کې مریی نه و، خو د مریی په ځای یوه هنداره ایښې وه، او د هندارې شاته په دیوال باندې لیکلي وو چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس هغه څوک دی چې په هنداره کې درښکاري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د روان کال د هنري او فرهنګي جایزو یو ګټونکی د درداباد شاعر ښاغلی بختیار تلاش و. تلاش وایي شعر باید شوري ولیکل شي چې د تغزل مرحلې ته ورسیږي. له دې ځوان او نوښتګر شاعر سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال بختیار تلاش سره په نوي شيري فورمونو او په نوي شيري بهیر لدی ور علاوه په تغزل غږیږي. تلاش سب سړی مشي.
سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته.
تلاش سب، زموږ ځوان شاعران اکثره وخت د تغزل کلمه ډیره یادی، خو فکر کوم تر ډیره پوری یو شمیر د تغزل په مفهوم نه پوهیږي. تغزل په شاعری کې یعنی څه؟
تغزل په تر ډیره داسې انګیرل کېده چې دا یوازې په غزل کې، خو دا په قصیدو کې هم کېدلی شي چې پیدا شي، خو د قصیدو په هغه عشقي برخه کې. تغزل د غزل تر ټولو خوږ او هغه بیت دی چې ستا د اظهار بشپړ حالت پکې بیان شي او ټول شعري ښېګڼې ولري. دا که هر ډول بیت وي د تغزل په تعریف کې شاملېږي.
یعنی ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې تغزل به په یوه بیت کې مال راڅرګندېږي، تر ډېره پورې به له تخیل او هغه ستاسو ذاتي احساسات او هغه څه چې ته غواړې هغه ټول پکې ور انتقال شوي وي، او له دې ور علاوه ټولې د شعریت توم نیول لري.
بله بل هم دغه د تغزل تعریف دی، بس که دغه هر بیت ولري دا په تغزل کې شامل وي، خو دا تر ډیره بیا په نظمونو کې نشي راتللی، ځکه نظم دا ښېګڼې نشي راټولولی. ټولې نظم کې مثلا داسې پرلپسې یوه خبره باید شروع شي چې په څو بیتونو کې وروسته خلاصه شوه، نو په د غزل په بیتونو کې بیا یو څه ډیر تاسو شامل
ځکه چې معمولا بیتونه وي، یعنی د عربانو په اصطلاح یوه کوټه وي هغه ټول مواد پاغه کې انتقال ولې شي د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې تاسو تغزل څنګه ارزوي
ولې د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې شته مثلا د شاه سعود په شاعرۍ کې شته د ممتاز په شاعرۍ کې شته د ریاست تسنیم په شاعرۍ کې شته د خدا احسان الله درمل په شاعرۍ کې شته د ډیرو شاعرانو په شاعرۍ کې شته دلته یوازې مهمه خبره په دې کې دا ده چې تغزل انسان وپیژني کنه او بیا هغه د تغزل تعریف ته په پام سره ټول کې غنې د تغزل په بیت کې ځای کړی شي خدا بیا دار شاعر د واسه خبر هم نه ده او دا سم نه ده چې هر بیت د اتمی تغزل ولري که په غزل کې کوم بیت داسې تغزلي بیت وي چې پاغه سره حساب وکړي مثلا زه دغه یو بیت وایم د ریاست تسنیم د خودکشي په لذتونو د ماړه کړو دومره چې اوس کانه دي هم ړاند دي هم ګونګیان دي خلک انده کې هغه د تغزل ټول خېګانه شته
تلاش ته مصر پښتنه دا ده چې د تغزل په یو بیت کې په شوري ډول اچول کیږي کنه په غیر شوري ډول لیکل کیږي ترې
دا خدا سيده چې شاعري شوري نه بیا غ شاعري ترډیر دامم نشکوله کنه دا شي لکه د بازار موسیقي د بازار موسیقي دا شي چې مثلا لکه شین اسمان زری زری سړی مثال ورکړي شي هغه وغه د هارون بچا یا د کرن خان یا د دوی ته ورته د نورو په خوښه نرغړو دا هنر چې دی دا د زړه له تلې دا د بازار لپاره نه دا د هنر لپاره شوی کنه نو پام دې پر دا ډیره دامه لري دامه کولې
زما هدف پښتني دا و چې معمولا له یو شمیر شاعرانو شعر لیکل کی یو شمیر شاعران شعر لیکي امدا شند تغزل مسله ده آیا تغزل ل شاعر لیکل کیږي په یو بیت کې راوځي کنه هغه په فکر کې لړی فکر او سوچ نو ورستا په شوري ډول تغزل باندې
تب انده شوري کار دی یعنی ټولو مهمه خبره ده که غزل کنه که چیرې که غزل ته فکر کیږي دا هر بیت د غزل برخه ده په خو بیت باندې شاعر بیت فکر وکي او بیت شوري ولیکي چې هغه د تغزل مرحله ته ورسیږي هغه ټوله پرایه چې د تغزل هغه یا ټوله محتوا چې ده د یو تغزلی بیت هغه پکې راون غختل شي کنه که چیرې مثلا د غزل ټول اساس ریاضت نه وي غزل هغه د غزل تعریف څه چا د غزل بیتونه هم نشي شمارل کېدل
وګه یو شمیر ځوان شاعران یا لدی ور علاوه پخوانی شاعرانو کې مداسي و چې ل شاعرۍ سره داسي غیر شعوري او بې پروايي کوي د دوی پایلې څه دي
خدا بیا تر ډیره دوام نه کوي که چیرې دا داسي بې پروايي ډول وشي د دې ادامه خنه ای تر ډیره ادامه نشي پیدا کولای او د یو وخت لپاره محدود پاتې کیږي بیا لاغې نو وروسته هغه نه خپل شعري رنگ پرې خودلی شي او نه دې به داسې حل کی لکه مثلا مونږ ته وایي ځوړن دی کنه نه پورته تللی شي نه لاندې په همدې کې چې دی خپل هغه رنگ پرې دی تر یو څه وخته ورسره بیا وروسته لاغې هغه د شاعر ته مچ ورنه کیږي هغه مسؤلیت یې نه یې راکړی
معمولا پخوانیو شاعرانو به د تغزل په اړه دا خبره کوله چې په کوم بیت کې تغزل ډیر وي هغه نو ډیر مبهم وي ډیر څوک پرې نه پوهیږي لکه ستونزمن وي ډیر زیات فکر تا اړتیا لري چې سړی فکر وکړي آیا فکر کوئ چې د تغزل معنی هم دا ده
نه دا د تغزل معنی نه د پخوانیو شاعرانو کې تر ډیره په صنعتونو باندې تکیه کیده او بل ستونزه دا و چې په هغه کې د نورو ژبو کلمې ډېرې وي مثلا بیا تر ډیره په کې د عربي کلمې ډېرې وي اماغه به شعر ته ابهام ورکوه او دا به ابهام بم داسې نه و چې مثلا دا به د هر چا د سوی برابر نه و اوس که مثلا څوک د کاظم خان شهدا په شاعري د ګونګوالې یا د ابهام ټاپه لګي دا د دې معنی نه د رښتیا مند سي دا دلته یو څه د تعامل وړ دا دي چې مونږ نه پیپويګو کنه کچېری د زموږ سویا د شاعري پاړه هغه مرشي چې کاظم خان کړی دا نو بیا دا خبره ورکی
تغزل د ټولو د پاره یو ډول وی کنه هر څوک تر ځانګړې تعبیر لري مثلا یو غزل دی ما ته پکې یو بیت خوند راکې او دا ما ته تغزلی بیت ښکاری تا ته پکې بل بیت تغزلی بیت ښکاری آیا داسې ده کنه کوم بیت چې تا ته ښکاری هغه ما ته مغرنګ ښکاری
یو خسړی عمومي معیار په هنر کې نشي ټاکلی دا یو خبره ده بل دا د ذوق مسله هم ده کنه چې ذوقونه مختلف دي درېمه مسله چې تر ټولو مهمه ده هغه د علمي کچې ده مثلا ښایي د یو عادي یا یو عادي وګړي یا یو بې سواد وګړي دا شعر خوښ شي چې تا سره په غړي رخه تحلیل وکړي شي خو ستا به پکې دغه د تغزل لپاره چې تقریبا نسبتا معیار دی کېدای شي هغه ستا خوښ یو هماغه تغزلي بیت وي نه هغه چې یو عام وګړي خوښ کړی
که تاسو راته داسې یو څو بیلګې ووایئ چې هغه د لوړ تغزل نمایندګي وکړي په پښتو شاعری کې البته
د خپل وینم مو څلور اړخ ته وشیندلې او خون بهامو کاسره قدرت وانه خسته د جنتونو خواهش دوست پوګمو ترا وستلو سړیو د ژوند نمو مزه قدرت وانه خسته
ډیر مننه ژوند دې ستراسته
په بادوسه تاسو نن مننه